ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویاندې مليحه امیر زاده او ټکنیکی ملګری اسحاق کمیری نه کې هلي او سلامونه ومنه په خیبر پختونخوا کې د شپې پر مهال د خوندو شروع کېدل د دې درسنګ د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکې او یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به مزاحي خبرونه پام کوه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحه امیرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د امریکایي پلاوی اسلام آباد ته سفر ګټور وو د پاکستان یو عدالت د رشوت په تور د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ خلاف فردي جرم ځنډولې او د امریکا ولسمشر نن د ایران په اړه خپل نوی پالیسی اعلانوي تفصیل د پاکستان خارجه وزارت د امریکایي پلاوی پاکستان ته سفر ګټور بللی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفی زکریا وینا وه چې د امریکایي وفد پاکستان ته تګ په امریکا کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ د روستي ملاقات تسلسل وو نفی زکریا وویل
These interactions are in line with the mutual desire from the both
De wai da kisma mulaqatuna da dwan khwa aw lakhwa la yo bal sara da talukato da khak satalo khwahish sarasam di che gwaadi pa mukhtalif usato dwa adakhi salukat barqarar wi aw warbani khabari ukdi da mulaqat gatawur wo che da wazarat pa khabar shwi khabar paana ki hum ma zikr kade de د امریکایي پلاوی مشر د ولسمشر ترامپ مرستیال او د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د ملي سلامتی شورا مشر لیزا کرټس کوله ذکریا لکورمې د یوې امریکایي کینیډایي کورنۍ د وسلوالو له ولکې د خلاصولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې ترهګري د دوی اگر دښمن دی چې د مخنیوي لپاره د هیوادونو ترمنځ همکاري پکار ده دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ په کورمه کې له وسلوالو نه دغه امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده پاکستاني پر نوویل چې امریکایي ښځه کاتلین کولمن د کینیډایي میډه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي په خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح زیاتولو د سکولونو نه بهر پاتې ماشومانو ته نور تعلیم ورکولو لپاره به اوس د ماسپښین نه پس هم په سکولونو کې زده کړې ورکول کېږي د الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن محکمې میډیا ایډوایزر نجی الله خټک نن مشال ریډیو ته ویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمیختي ډول د سوابې او کوهاټ سیمو په دیرشو سکولونو کې شروع کړل شوې ده او د دې وروسته به د صوبې نورو ضلعو پورې هم وغځول شي د خیبر پختونخوا الیمنټري اینډ سیکنډري یا د لومړۍ او دویمې درجې تعلیم محکمې او د یو غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ آف سوشل اینډ پالیسی ساینسز په مرسته دا منصوبه شروع کړل شوې ده د دې منصوبې تر سوري لاندې خواوشاله زر ماشومان داخل کړل شوي دي د نجی الله خټک په خبره د منصوبې له مخې هلکانو ته سایکل او جینکو ته د تګ راتګ لپاره د کرایې پیسې ورکول کېږي نن د پاکستان یو عدالت د کرپشن تورونو په سر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه د لور او زوم خلاف فردي جرم ځنډولې دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ د نښتو وروسته مخې ته راغلې دا نښتې په اسلام آباد کې د عدالت بهر د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د ورتک وړاندې وشوې نواز شریف یو وار بیا عدالت ته حاضر نه شو ځکه چې ښځه ناروغه ده او په لندن کې علاج روان دی تر نښتو وروسته جج دغه کیس د اکتوبر تر 19 ځنډولو خبرونه لمشال ریډیو ناوره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا مشن وای په تیرونه هم میاشتو کې په افغانستان کې دولسي وګړو مرګ ژوبله کم شوې ده یو نامه تیر مازیګر په خپل تازه رپورت کې ویلي د روان کال په نهم میاشتو کې په افغانستان کې 8019 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله او وخت دا چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمې راغلي دي رپورت البته وایي چې له جنوري نه تر سپتمبر د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارو کې 1416 وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده رپورت وایي په دې کې 80% ښځې او ماشومان دي د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ امبرخانې سیمه کې په یوه 14 میاشتنۍ ماشومه کې د پولیو د وایرس تصدیق شوې دی د عامې روغتیا ریاست ویان انعام الله میاخیل نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه ماشومه د ستمبر په 15 ناروغه شوې وه او د اکتوبر 11 د معاینې نتیجه ښایي چې د پولیو وایرس پکې موجود دی د 2014 کال نه تر اوس مهاله د افغانستان په ختیځ کې د پولیو د لومړی کیس دی سپینا ماڑے وای ولس مشر ڈونلڈ ٹرمپ نن مخام د ایران په اړه د امریکا پالیسی اعلانوي چې پکې بداهم وای چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې د ښخشوي اټومي موافقه تصدیقوي او کنا. اټومي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني ترمنځ شوې وه، د تهران پر اټومي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وای ټرمپ په خپل وینا کې په ایران سخت تنقید وکړي او به وایي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نه خوري. او وی ویلي ټرمپ به پر ایران د اټومي بندیزونو د بیا لګولو غږونه کړي، خو په کانګرس په ټینګار وکړي چې په تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې هغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړي شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې له روس نه د S-400 میزایلي نظام د خستو روسي اعلان سربېره هیواد د یو بل روسي میزایلي سیستم په خستو کې هم دلچسپي لري. دغه روسي میزایلي نظام لا د جوړېدو په حال کې دی. د ترکیې میډیا نن د اردوغان له خولې ویلي چې د S-400 نظام له خستو نه پشا کیږي او دا چې له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره پر S-500 هم غږېدلې. د نیټو غړي هیواد ترکیې لخوا د S-400 میزایلي نظام خستو ته په ځینو غربي هیوادونو کې د تنقید په سترګه کتل کیږي چې دا وخت د ائتلاف او روس ترمنځ د شام او ختیځ یوکرین په جګړو کې د ماسکو د رول په اړه اختلافات دي. خو اردوغان له خبریالانو سره په خبرو کې د غربي هیوادونو اندېښنې رد کړې دي. اردوغان داونه ویل چې له پوتین سره دا خبرې کله کړې دي. دواړو مشرانو د سپتمبر په 28مه په انکره کې خبرې اترې کړې وې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال رفت انجم نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ دیرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 126 روپۍ او په 126 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند په 120 روپۍ او په 120 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 23 روپۍ 45 پیسې خرڅېږي. یو درهم په 10 روپۍ او په 10 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایراني ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو غنټو کې په پیښور ډیویژن کې په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 سینټی ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 10 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټی ګریډ او کم نه کم 9 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري مليحه امیرزاده او د موسم حال او د کرن صوبې مو د رفعت انجم ناوري دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د خیبر پختونخوا حکومت د شپې لپاره خونځي ولې پرانیستل دي؟
چې کوم ځای کې مډل سکول لرې دی نو هغه ځای کې مونږه پرایمری سکول چې دی هغه مورنینګ کې پرایمری سکول وي، آفټرنون کې عمره پرایمری سکول مونږه کنورټ کړو مډل سکول ته.
په پاکستان کې د لدرکشو کسانو د کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال وایي چې 4.5 کسان څخه کم زیات لدرک دي. خو ماما قدیر وایي
چیلنج ورکوم جسٹس جاوید اقبال صاحب ته ما سره سره یو یو قرآن تاته اوڑم ذمہ داری سیکورٹی آخوم یو یو کور توڑم.
په سوابه کې یو خبریال هارون خان وجلې شوې. پولیس دا نظر لري خپرونې پر وروستۍ نیمایي کې به مداحیه خپرونه پام کوه. هم وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی. زموږ دا خپرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خپرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح زیاتولو، د سکولونو نه بهر ماشومان د تعلیم په لور بیا راګرځولو، او په نیمه کې زده کړې پیښونکي زده کوونکو لپاره مازیګرنۍ زده کړې ورکولو پروژه شروع کړې شوې ده. په کوم کې چې اوس هغه ماشومان چې نکي او هلکان زده کړې ترلاسه کولی شي، کوم چې د سناس وجوهات له وجې خپل تعلیم په منځ کې پرېښي. رفت انجم د نور تفصیل سره.
د تعلیم محکمې تر مخه په دې منصوبه کې به د صوبې لرو پرتو سیمو کې هغه ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي چا چې د سکول لریوالي له وجې د پنځم ټولګي نه پس خپل زده کړې جاري نه دي ساتلې. په دې اړه د الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن محکمې میډیا اډوایزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمیختي ډول د سوابې او کوهاټ سیمو په دیرش سکولونو کې شروع کړی شوی، د صوبې نورو ضلعو پورې غځول کېږي.
ڈراپ آؤٹ لکه ماشومان او پنځم پورې سبق ویلو پرائمری کې، نو بیا چې مډل سکول ته بتلل نو مډل سکول به د کور نه ډېر زیات لره، نو هغه به د دې د لاسا سبق پرې خودو. هغه کې د زمونږ چې کوم ماشومان چې نه کوي دا غي تعداد ډېر زیاتو، چې کوم ځای کې مډل سکول لره وي نو هغه ځای کې مونږه پرائمری سکول چې دی هغه مورنینګ کې پرائمری سکول، او بیا چې کله مورنینګ ټایم ختم شي نو افټرنون کې عمره پرائمری سکول مونږه کنورټ کوو مډل سکول ته. عمدہ کشان مڈل اسکول سے کمزے کے دے مارننگ پورے مڈل اسکول ہی اور چکلا آفٹرنون سی نو اگر مڈل اسکول ہوں گا کنورٹ کو ہائی اسکول کا
ندی منصوبے دے سوری لان دے خوشا یو زر ماشومان سکولون کے داخل کرے شوی دی. دا نجیب اللہ خٹک پوینا دوی منصوبے ترمخا ماشومان سکولون تا در سبول اللہ پارا اسانتیابی ورکرے شوی دی. حلکانو تا ویڈیا سائیکلی او جنکو تا رتک راتک لپارا دا کرائے پیسی ورکرے کی گی. یا دا محکمہ وائی چی دمازی گرنیز دا کرو لپارا پا ابتدائی توگا یو سل دری استازان ٹاکل شوی. چا تا بچی دخپل تنخواہ نے علاوہ دولس نہ تر دیالہ زر روپو پوری زیاد تنخواہ گانے ورکول کی گی. د حکومت دا پروژه د تعلیمی چارو کارپوهانو ستایلې ده. او هم په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې پوها فاونډیشن یو چارواکي شفیق ګریانی وایي چې دې منصوبې سره خو به په صوبه کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شره کم شي، خو که حکومت په رښتیا په صوبه کې تعلیم عام کول غواړي نو دې سره سره غیر رسمي تعلیمي هلې ځلې به یو ځل بیا بحالول وي.
تیر موده کې روښانه سباوون نوم سره یو پروژه لانچ شوی و چې کوم ځای کې به های سکول نه و نه به دی پرایویټ سکول به کې به د هغه د هغه استاد به او د هغه به پیسې ورکولي او هغه بخپلي منډه تړ کولی. دې سره سره یو بل پروجیکټ هم تقریبا ختم شو د مکتب سکولو چې کوم رجحاناتو جمعات د سحر د مونځ نه پس او د ماسپخین مونځ پورې دا د ښي اوسګاري د دې کې مختلف سکولونو چلول د دا په خیال دغه ډراپ آؤټ کې او دغه ریشو د کوم سکول ګوینګ چلډرنس کې دې کې به ډېر مددګار ثابت شي.
د تعلیم په اړه کارکوونکي ادارې الف اعلان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 25% هلکان او 25% جنکه د پنځم جماعت نه پس زده کړې جاري نه ساتي. بل خو د لومړی او دویم درجه د زده کړو د محکمې یو سروې رپورت تر مخه په صبح کې د 15 کالو نه تر 14 کالو د 15 لکو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې په کې له 15 لکو نه زیاتې جنکه شامل دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. د پاکستان پوست پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي میړه او درې ماشومان یې په کورمه قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړي دي. احمد تکل د نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل دا سې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کېږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پاوځ وړ مورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشی شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل، په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوي. ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
غوړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غوړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشی کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه، او کله چې یرغمل نیونکو وړمه ورځ هغو کرمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کاږي. د پاکستان او امریکا د اړیکو په دې موضوع کې د زیارت پر ورځ د امریکا یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په خپل منځي معاملو یې خبرې کړي دي. کارپوهان وایي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکایي پلاوی ملاقاتونه او د یو امریکنۍ ښځې سره د خپلې کورنۍ له وسلوالو بازیابي دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته مثبتې اشارې کوي. تفصیل رابعه اکرم خان اورو.
د زیارت پر ورځ امریکا یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په دواړو خیس اړیکو د سیمې په اړه د امریکا نوی اعلان شوی پالیسي او د افغانستان په معاملې خبرې کړي دي. دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق هم کړی دی. د 13 اگست په میاشت کې د امریکا لخوا نوی پالیسي اعلان پس د یو امریکایي پلاوی وړمبه دوره ده. د کارپوهانو په نظر چې د پلاوی د اسلام آباد دوره او بیا 13 ورځې لکورمه ایجنسی د یو امریکایي خسي سره د خپل کورنۍ بازیابي او بیا د امریکایي ولسمشر لخوا مثبت قدم ګرځول د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خاړخت دتلو اشاره کوي. د لړکې په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي پروفیسر ډاکټر ظفر نواز جسپال وایي
ایکټیولی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان اور یونائیٹڈ سٹیٹس میں
کموک 13 ورځې د ملاقات او دغه کسانو بازیابۍ ته وګورنو د ښکاری چې پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې یو مثبت لوري ته روان شوي. 13 ورځې راغلي هغه پلاوی چې کوم مخکې راتلل غوښتل خو د ولسمشر ټرمپ د خطاب وروسته پاکستان امریکا ته پیغام ولېږلو چې موږ دوی ته کله نه شوېلې. دا د پاکستان لخوا یو سخت پیغام وو. او کړي ورسو تاسو ګورئ نو د امریکا مرستیال ولسمشر په درخواست وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنز ملاقات وشو. نو هغه دواړو ملکونو ترمنز کړکېچ کم کو او داسې بیا د خارجه وزیر ملاقات وشو. دا پلاوی هم راغی. نو دا ملاقاتونه د خبرې ته اشاره کوي چې د دواړو ملکونو ترمنز د مذاکراتو په کچ پرمختګ وشو.
د سیاتوی چې د 13 ورځې پر مختګونو سره بنه یوازې پاکستان ته د امریکای حکومت بلکې د غیدو ولس نه به هم فائدہ وي. شنونکي او خبریال یو دین دی لړکی سیاتوی 13 ورځې پر پاکستان او امریکا ترمنځ اعتماد کمی وو. خو د 15 کسانو د بازیابۍ پس خارج چې اعتماد کې بخواله راشي
تک ته یې کنه کې امریکنز اس لیے پاکستان کی انټلیجنس
تر اوسه پورې خدا او چې امریکایانو به د وسلوالو په اړه استخباراتي معلومات د پاکستان استخباراتي ادارو سره نه شریکول، ولې چې غیدا غنل یای فرض کړی وو چې پاکستانی استخباراتی ادارې د عملی ګام پر ځای وسلوال خبر کی او هغوی به وتښتیدل. دا لومبه ځل دی چې داسې یو کار وشو. دا د خاړي کو خواته شروعات کې دی شي. اوس په دا قتل وی چې آیا دا هسي او پیښه وه کنه د پاکستان او امریکای ترمن داړي کو د خکېدو نوې پیل له
نیو کایند اف ریلیشنشپ بیټوین پاکستان اند امریکا.
13 ورځې راغلي د غپلاوی د پاکستان پوز مشر سره هم ملاقات کړي وو.
ورته تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ورکو کل شو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس یو مشر ماما قدیر د ورکو کسانو د پلیټینس کمیشن د مشر سرګندونه رد کړی دي. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه په ورځ د سنټ یو کمیټه ته ویل چې د ورکو بلوچستان په اړه ماما قدیر د خپل داوو ثبوت نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې رفعت انجم ناورو.
د پاکستان لا درک شوی کسانو د تحقیقاتی کمیشن او د قام احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلی دی چې د لا درک کسانو په اړه رپورٹ باندې نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چهارشنبه پر ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډې ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوائری رپورٹ په اړه وویل چې 2019 تر اوسه پورې د 3,300 یو کم دېش کسانو نمونه د لا درکو کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درک کړی شو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. نړیوال ریډیو سره په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15,000 کسان بے درک دي. د کومو چې هغه ټول تفصیل لري
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے داہم ہم تک کل راغل یا ماں وشتے یا بلزائے ماں وشتے جنراتلم یا تاتا لسٹ میور کرے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تو اشکارا کا کم میڈیا مختر راغل دی ماں سے لسٹو نے وشتے دی چیلنج ور قوم جسٹس جاوید اقبال صاحب تا تا ماں سے راس ہے یو یو کورانی تا تا یوڑا میں ذمہ داری زیستا سکورٹیم زی آخوم یو یو کور توڑوم دا خلق ست خپل هغه فیملی ز پښتانه وګړو چې دا بے درک دی یا بے درک نه دی یا دا خلق شهید کړی دی کې نه دی کړی دی.
د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه مشر نسرین جلیل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دی غواړي د هغه خلکو په اړه ورسره معلومات شریک کړل شي چې په زور بے درک کړل شوي دي او ذمہ وارو کسانو ته سزاګانې ورکړې شي.
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیره راکړي چې د دې کیسونو مقدمه تر عدالتونو تللی دي او که نه. بل دا چې کمیشن لا پکار ده چې ذمہ واری وټاکي. مثلا دا چې کم تن څوک بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړي چې دا چا بوتلی وو. دا دې هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي ځکه چې مونږ اوس د ترکیې استاد له کورنۍ بې درکه کېدو کیس کې وکتل چې ایف آی آر نه و درج شوی. دارنګ د خلکو سره د مرستې وکړی شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دې جوړ کړی شي چې په زوره بې درکه کول پکې جرم وګڼل شي نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچتوي یا بې درکه کړي.
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2019 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی و چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاس مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو، په پاکستان کې یو پارلماني کمیټه له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون پر مسوده کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن شي. خو په قومي اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوو ګوندونو یې له ملاتړه لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې پشا شوي. تفصیل بوریوال کاکړنا.
تحریک انصاف او متحده قومی مومنت د چهارشنبه په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شا شوې ده. د متحده قومی مومنت مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې شوې پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني. خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد وویل د دې مسودې په اړه 12 غونډې شوې دي او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد وویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ولې پر شا شوې دي او څه اندېښنې لري. کچیری دا قانوني مسوده جوړه شوی او منظوره شوی وای نو به د احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پاکستان کې یو ډیر ضروری قانون دی خو ګوندونه نه پرې سلا کیږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د په فکر په پاکستان کې لا حالات دی زیت نه در رسیدلی چې د سیاستوال غوندې دی د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسی.
دا دی وخت سره خو دې ملک ممکن دی نه دا چې فوجان چې دی د عقیدې بل چا ماتات نه دي. فوجان چې دی عقیده وایي چې موږ احتساب موږ په خپله کوو. دغسې ججان دا وایي چې موږ خپل احتساب موږ کوو او دغه وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی نو زه پوهېږم یو ځای نه بغیر شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. قضایي کورټ وي که د سپریم کورټ وي نه هغه امین هم دی او صادق هم دی او دغه چې فوج کې کوم خلک دي نه هغې نه هم د عزتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه درته پوه شوکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول شوی وو، بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمه هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
پولیس وایي وسلوالو بیگا یو خبریال هارون خان وجلی دی. د سوابع یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل د هارون خان ورور پر خپل ناسکه ورور د مرګ دعوه کړې ده. د پښتونخوا د پولیسو مشر د سوابع پولیسو ته د خبریال د وجنې د رڼو پلټنو امر کړی. زلان یوسفزی د نور تفصیل سره.
د سوابع تانی اس چو منصف خان مشال ریډیو ته ویل چې ځای خبریال هارون خان تیر ماسختن اته نیمې بجې په سوابع خاص کې د خپل کور مخې ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو. اس چو وایي چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرنی رور او دوه وریرونو د قتل دعوا کړې ده.
دا خپل سکرونه دی وارو منظور دا خپل سکرونه دو
مین دولت جن منظور رو رپورټ کړی دی. آی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنې نوټیس اخیسته دی او د سوابې ڈی پی او ته د سمدستی او پاکو پلټنو حکم جاری کړی دی. د آی جی پی په هدایاتو ڈی پی او د هارون خان د وجنې د کیس د پلټنو لپاره دوه ټیمونه تشکیل کړی دي. د سوابې ڈی پی او صہیب اشرف مشال ریډیو ته ویل ورونو سره د مځکه په سر لانج روانه وه. دا یو لامل دی، خو زه د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر څو چې ککړ کسان گرفتار شوي نه وي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2018 کال کې لدې پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وجل شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د کونړ چارواکي وایي په سوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وجل شوي. نور تفصیل روح الله انوري راکړي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د سوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وشلې دي.
داعش توریستان غوښتل چې د دې قدرګاه د طریقه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دوی یو ډېره قوي جلسه درلوده، شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسک قوایي برید تر سره سوي چې د لنده په مشرۍ لاندې د داعش توریستانو یو قومندان شل نفر ورسره نور ټول مسره افراد باغوی کې سکلا او خیفات لا هم د دې وت اکثرا تقریبا سره ده د علاقات رسیدلې دي.
خو د سیمه وسیدونکو بیا وایي چې ټول وجل شوی ملکی کسان دي. د بدګوړ یو وسیدونکو د ولسوالۍ شورا غړي مولوی احمد ویل په سیمه کې بي پيلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې په کې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي وجلی او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې ته وخت د زنانه د کور نه وځي او تختی په داله کې پاتې شو او هغه نو د کړې و تاسو سنگیر راته زنګ وو چې هغه ماشوم په کې بيخي سوی دی. زخمی ته کې یو د سې لاس ته تیز زخمی ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو دا ځل دي او دغه ماشوم نه علاوه څور لږ نه پکې نه.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکې مولوی شاهزاده شاهد هم ویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوی ټول عام خلک دي.
څور لږ کسان تشخیص شوی دي او ډېر درنه پیښه د شکل اچاباني دلته څوک مخکې د جرګه و کوم واده ملته بانډه کې دی کنه او داخل جدید مجید کور او دا تورخان او مدار او رزل ته ولسوالۍ کې مې او سنگرتوب کې مې او د دې درې مسایلو کې حکومت سره تګ را تګ هم کوي.
خو قومندان وایي چې وژل شوي کسان ټول داعش پورې تړاو لري او غونډې هم د دې لپاره کړې و چې څو د کونړ جلال آباد لوی لاره کې د خنډونو پیدا کولو دپاره کومه پریکړه وکړي.
کاملا بیا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. یو نفر ملکي هم په دې کې نه دی وژل شوی. ټول مسله کسان دي هغه موږ د دوی ټول هغه مسنه د افراد په لاس لرو.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ ساعت کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د ملیحا امیرزاده نه اورو.
دا پاکستان خارجه وزارت د امریکایي پلاوی پاکستان ته سفر ګټور بللې. نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفی ذکریا وینا وه چې د امریکایي وفد پاکستان ته تګ په امریکا کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ وروستي ملاقات تسلسل و چې دا قسمه ملاقاتونه د دواړو خواوو لخوا له یو بل سره د تعلقاتو د ښه ساتلو خواهش څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم شرح زیاتولو او سکولونو نه بهر پاتې ماشومانو ته نور تعلیم ورکولو لپاره بوس د ماسپخین نه پس هم په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي. د صوبې د تعلیم محکمې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمایښتي ډول د سوابې او کوټ په دیشو سکولونو کې شروع کړل شوی دا وروسته به د صوبې تر نورو ضلعو غځول کیږي. نن د پاکستان یو عدالت د کرپشن د تورونو په سر د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم خلاف فردي جرم ځنډولې. دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ تر نخت وروسته مخې ته راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن وای په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله کمه شوې ده. یوناما تیر مازدیګر په خپل تازه رپورټ کې ویلي د روان کال په نهو میاشتو کې په افغانستان کې 8019 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمی راغلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ امبرخاني سیمه کې په 14 میاشتنې ماشومه کې د پولیو د وایرس تصدیق شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې لاسلیک شوې اټمي موافقه تصدیقوي او کنه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې له روس نه د S-400 میزایلي نظام د خستو وروسته اعلان سربېره یې هیواد د یو بل روسي میزایلي سیستم S-1500 په خستو کې هم دلچسپي لري. دغه روسي میزایلي نظام لا د جوړېدو په حال کې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته زموږ همکار محمد عمران وړاندې کوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼه لیکي چې د احتساب قومي ادارې نیب د نوي مشر لخوا احتساب د ټولو ناره او د یو فعال اداره جوړولو اعلان د ستاینې وړ دی. خو ولس لا هم په انتظار دی چې په کربون روپۍ بیرته قومي خزانه ته راوړل شي. سیاستدان وي یا بیوروکریټ، جج وي یا جرنیل، د ټولو سره بې له توپیره احتساب وشي. د 1999 نه وروسته تر دې دمه د نیب اته مشران تیر شوي او په کار و چې له هېواده کرپشن تر ډېره حده ختم کړی شوی وي. خو شمېرې دا ښایي چې په 2016 میلادي کال کې د کرپشن کچه تر ټولو لویه وه. ادارې لیکي چې تیر اتلس کلونو کې پاکستان په یو سل شپږ اویا هیوادونو کې پر یو سل شپاړسم نمبر و. په 2013 کې پر یو سل اوویشتم او 2010 کې پر یو سل درې څلوېښتم نمبر و. په سرکاري توګه د وفاق نه تر صوبایي حکومتونو د لومړي ګریډ نه واخله تر دویشتم ګریډ پورې داسې یو ځای هم نشته چې هلته کرپشن نه وي. اوس ضرورت ته دې خبرې دی چې هر لوی وړوکي چارواکي ته ورسېدی شي او د دې لپاره نوې تګلاره جوړول ضروري دي. خو تر هر څه وړاندې لومړی نیب باید د خپلو درغله افسرانو پر ضد ګامونه پورته کړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې دا وخت پاکستان نیمه آبادی زنانه دي. خو له بده مرغه د آبادۍ دا نیمه برخه په عملی میدان کې ډېره وروسته پاتې ده. هغه که سیاست وي او که نورې ادارې، باید د هغوی په شمیر کې زیاتوالی راوستی شي. په سیاست کې خود جمهوریت دعوی کوونکي د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځینې ګوندونه په سیاست کې د زنانو برخه اخیستل هم نه خوښوي. ادارې زیاتوي چې په کلیوالو سیمو کې د زنانو د پرمختګ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي شوي دي خو کوم لوی بدلون نه لیدل کېږي. اوس باید د تکنیکي تعلیم خصوصي ادارې دوی لپاره پرانیستې شي او د خپل تعلیم پوره کولو لپاره زنانو ته بیل سود قرضې ورکړي شي. خو د هر څه ترڅنګ په عام ژوند کې د جنکو او زنانو په ګډون کې د زیاتوالي لپاره هغوی ته سم ماحول باوري کول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کورنیو چارو مرکزي وزیر احسان اقبال پر امریکا زور ورکړی چې سی پیک یا چین پاک اقتصادي راهداري منصوبې ته د هند په نظر ونه ګوري، ځکه چې دا امنیتي تګلاره نه بلکې یوه معاشي منصوبه ده. د هند لخوا اندېښنې او نیوکې کېدای شي، ځکه چې د هند او پاکستان تعلق ښه نه دی، خو د امریکا او پاکستان تعلق داسې نه دی. امریکا ته د سی پیک منصوبې نه نیغ په نیغه هیڅ خطر نشته، او که امریکا چین په معاشي توګه لوړ لیدل نه غواړي، د هغې مقابله په معاشي توګه د ښه منصوبه بندۍ له لارې کېدلی شي. ادارې زیاتوي چې امریکا باید دا هم ومني چې په افغانستان کې امن او ثبات هغه وخت ښه کېدلی شي چې د منطقې حالات بدل شي. د سخت دریځې او ترهګرۍ مقابله د تعلیم او اقتصادي پرمختیا له لارې ممکن ده. تر څو چې امریکا په منطقه کې یو اړخیزې پالیسۍ جوړوي، تر هغې د دوی اندېښنې به د هېوادونو مجبورې ګڼل کېږي. نتیجه به دا وي چې د افغانستان شخړه به همداسې روانه وي. امریکا باید د پاکستان او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق لپاره عملی ګام واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږ دی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجلې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د ستراتیژۍ په تناظر کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې. هلته رویټر خبری اجانس په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د هوایی بریدونو د زیاتېدو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحا امیرزاده اورو.
ډیپلوماټ مجله لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په دې وروستو کې ویلي ول چې هیواد به د افغانستان په معامله له پاکستان سره د اخیری ځل لپاره د همکارۍ کوشش وکړي. نوموړي د ایواني نمائندګانو پوځي خدماتو کمیټې ته په یو اورېدنه کې ویلي چې اخیری وار کوشش کوي چې له پاکستان سره په ګډه کار کولو ستراتیژي کامیاب شي. خو که داسې ونه شول نو ولسمشر ټرمپ هر ممکن ګام پورته کولو ته تیار دی. په یوه بل اورېدنه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ورته واضحه ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو اداره ISI له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي. مجله لیکي د امریکا لخوا له پاکستان نه د همکارۍ د غوښتنې په لړ کې د ګواښ نوې رویه خپلول به د اسلام آباد پالیسي بدله نه کړي، او نه هم دا اخیری ځل دی چې دواړه هیوادونه په داسې انداز کې له یو بل سره خبرې کوي. مجله د هغې وجه دا ښایي چې د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي داسې ده چې د اسلام آباد لخوا ورسره د همکارۍ په لړ کې څه نتیجه نه راوځي، ځکه چې د واشنگټن په مفاد یا دلچسپي کې پاکستان ته خپله ګټه نه ښکاري. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي چې په افغانستان کې په 2010 کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې د اضافه باوجود جنگي جازونو کم بریدونه کړي، خو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو وروسته په دغو بریدونو کې اضافه شوې ده. اجانس د امریکا هوایي ځواک میاشتنی رپورټ حواله ورکوي چې پکې ویل شوي چې په هوایي بریدونو کې د اضافه وجه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي ده چې پکې د وسلوالو ډلو په پراخه کچه په نښه کول شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې شپږ نور F-14 جنگي جازونه بګرام هوایي اډې ته لیږل شوي دي، او د خلیج فارس پوځي اډو کې اضافي B-52 یا B-25 جنگي جازونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو هدفونو خلاف د کارولو لپاره ځانګړي شوي دي. خبری اجانس لیکي چې د امریکا هوایي ځواک هغه بریدونه نه دي شمیرلې چې د ځمکني پوځ هلیکاپټرو او نورو هوایي جازونو کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر ویلي په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا د تیر کال همدې مودې په پرتله کمه شوې ده. یوناما تیره ورځ په خپل راپور کې ویلي البته د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا زیاته شوې. نور تفصیل احمد تکلا.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 1019 ملکی افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکی تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری اجانس د راپور له مخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې 250 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په سلو کې 38 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او ویې ویل
متاسفانه دلته تروریستان دی چې خلک سفر ګرځي او د دوی د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه سي د جنگ واقعیت هم داسې دی چې کله کله تلفات رامنځته کیږي، اما اصلي عامل یې تروریستان دی چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 251 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبري اژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 18 ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہر ہوئی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په مې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سربیا ته د سفر پر مهال ویلي د دواړو هیوادونو د وګړو تړون د دوی پر دواړو خیداړیکو مثبت اغیز کړی دی. د بالکان هیوادونو ته د نوموړي د سفر په اړه فکر کیږي چې په سیمه کې به د ترکی رول نور پراخه کړي. احمد شال اعظمي د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې راپور مهمې برخې اوروي.
رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر 11 نیټه د سربیا سوهیل ویدی سیمې ته د سفر پر مهال له تود هرکلی سره مخامخ شو. د سنزاک سیمې د ترچولو لوی ښار نووی پازار په کوڅو کې ولاړ په زرګونو خلکو د سربیا او ترکیه بیرغونه رپول. نوموړي د سیمې ته د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیت سره یو ځای سفر وکړ. اردوغان پر دې مهال وویل چې سنزاک یو پل دی چې دوی سره نښلوي. نوموړي زیاته کړه موږ لیدلای سو چې زموږ احساساتي تړون زموږ پر دواړو خیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. و چې پر دې مهال وویل چې هغه دا مني چې د اردوغان په نیمایي هرکلی به علاوه نسی. خوشمنه کوي چې د هر مذهب او د هر هیواد د خلکو په ګټه به کار کوي. اردوغان په داسې حال کې د سربیا د ورځنی سفر وکړ چې داسې ښکاري انقره په بالکان هیوادونو کې د خپل نفوذ ټینګول غواړي، چیرې چې یو شمیر هیوادونه څو پیړۍ پخوا د عثماني خلافت راهیسي له ترکیه سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. د 1990 په لسیزه کې ترکیه د ارتوډاکس عیسوي سربیانو او کیتولیک عیسوي کروشایانو په ضد جنگ کې د بوسنیایي مسلمانانو ملاتړ وکړ. ترکیه وار لمخله په بوسنیا، البانیا او کوسوو کې پر مسلمانانو زیات نفوذ لري او اردوغان هیله لري چې سربیا ته د هغه سفر به په دې سیمه کې د ترکیه رول نور پراخ کړي. د اردوغان د سفر پر مهال ترک او سربیایي چارواکو د تجارت او پانګونې ګڼ تړونونه او د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکي او قبایلی مشران وای په لوړګي کې د افغانستان او د خیبر یو شمیر مشرانو د لیدو سلسله پیل کړی ده. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د چهارشنبه یا شروع پورز له ننګرهار د مشرانو یو پلاوی لوړګي ته ورغلی وو او هلته د خیبر له مشرانو سره په لیدو کې د ډیورن په کرخه د تګ راتګ د امنیت او د کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د لوړګي ځنې مشرانو د پولی هغه غاړي افغان مشرانو سره د تګ را تګ لړۍ پیل کړې ده. دوی وای د تورخم دروازې هغه غاړي نه ځنې افغان مشران لوړګي ته راغلي وو او د لوړګي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې دواړو خواوو مشرانو د ترګرې غندنه کړې او دوی ویلي چې دواړو خواوو لپاره امن ډیر مهم دی. دغه غونډه د لوړګي پولیټیکل انتظامی په نگرانی کې شوې ده. د خیبر جنسی د لوړګي زخخیلو یو مشر ملک دریا خان پردي مشال ریډیو ته د دغه غونډې په اړه وویل. ملک عبدالرزاق پردی وویل
یا غټه خبره دا و پکې چې دا کوم دا بولډر باندې تکلیف راغلی دی. مونږ به تر خام نه هغه مومند او باجوړ کړي په دا باندې چې مونږ روزګار هم ډېرې وسیلې و هغه چې کوم دي خرابې شوې دي او ټول بې ژونده او بې روزګاره شو. نو مونږ ورته وویل چې دا ټیک خبره و چې مونږ په دا خبرې مخکې افسرانو هم سرم کړي چې مونږ ته پرې تکلیف جوړ شوی دی. خو د دغې غټ اواز کېدو دا د امن امان سره تړلی دی. چې کله دا امن امان صحیح شي نو انشاءالله چې دا شی دې بیا دوباره همغسې کلاو شي او دا تګ را تګ دي لکه دوی دا پاسپورټ ویزې دغې خبرې هم دغه کړه که نه
په دې غونډه کې د خیبر جنسی نه ملک دریا خان پردی، ملک عبدالرزاق پردی، ملک سالک شاه، ملک عبدالحلیم پردی، ملک خالد خان پردی، ملک محمد حسین، ملک نادر خان شینواره، ملک پرویز او ملک شیر حیدر شلمانه شامل وو. او د افغانستان نه پکې مولوی جابر، مولوی عنایت الرحمن، لال محمد، استاد زکریا، مولوی شیر محمد، مولوی احمد شاہ، مولوی محمد خان او مولوی سمیع اللہ گڈون وکڑ. فرحاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
پام کوا جال ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
والمانا اخر سیمانا
حلی کا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تے وئی بھی میو جی بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعہ او نہ پورز
تاسو مشال لیډیو ته وګی پام کوه خبرونه او ستاسو په منځ کې صرف د یو راپور فاصله ده. او د افغانستان د خوست امنیتي چارواکي وایي په ولایت کې د سرتیرو د تنخواه د کمیدو موضوع حل شوی او ورته بعد پخوا په څیر پیسې ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې د پولیسو د معاشونو د کمیدو ستونزه تر افغان ولسمشر رسیدلې او چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې د سرتیرو معاشونه به نه کمیږي. امنیتي مسؤلینو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو د روزنیز مرکز له ولسمې دورې څخه د شپېتو تنو سرتیرو د فارغېدو په مراسمو کې وکړې. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال راډیو ته په دې اړه وویل.
زه به وایم چې تر ولسمشر پورې دغه موضوع رسیدلې ده. زه انشاءالله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت کې به او نه تنها چې کوم معاش کم شوی دی زر یا یو نیم زر روپۍ د دې یو څه اندازه نور هم زیات شوی دی چې په حدود د تقریبا دوه نیم زر روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
د خوست امنیه قمندان د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د فارغ شوو سرتیرو په باب وایي.
زمونږ د خوست د ملي پولیسو د تعلیمي مرکز نه چې ولسمه دوره ده شپېته نفره فارغ شول. تروسا پورې د خوست د تعلیمي مرکز نه تقریبا څوارلس نیم سوه څوارلس سوه پنځوس نفره فارغ شوي دي چې دوی عملا په وظایفو کې ګمرل شوي دي.
د خوست د پولیسو د روزنیز مرکز دوه تنه فارغان اسماعیل او نیکمرجان وایي د زده کړو په دې دوره کې په هغه پوځي او مسلکي مهارتونو سمبال شوي چې دوی او ټولنې لپاره مهم دي.
مخکې کوم قوانین چې وغه چې نه پوهېدلو، لکه موږ تلشین باندې نه پوهېدلو، چې د کور تلشي کوو دینې نه پوهېدلو، د موټر تلشي کوو په دې باندې نه پوهېدلو. خو شکر الحمدلله پارې تلشی باندې پیو یو چم موجود کې چلیږي، زه بخپناتن ساتم ساتلی مې دی.
بلخوا د خوست یو شمېر دینی عالمان د پخوا په پرتله له خلکو سره د روزل شویو سرتیرو په سلوک کې د ښه والي خبرې کوي. یو تن دینی عالم مولوي احسان الله حسین وایي
یو ښه مثبت بدلون دا راغلی دی چې که په تله شوي کې وي هم په ډېر ښه وقار او عزت او درناوي سره د علماو د سپینګیرو د مشرانو احترام ساتي او همدا ډول د خلکو سره د ټولنې د وګړو سره یو ښه سلوک کوي.
چارواکي وایي په خوست کې د ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو په لیکو کې د ځوانانو د شاملې دولي والتیا ډیره ده. خدا چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو لیکو ته د شمولیت لپاره تشکیل نشته، نو نورو ولایتونو ته معرفي کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت راغلی دی د مزاحیې خپرونې پام کوه. هر اونۍ دا خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار امن الله ناصر برابرۍ نورادی چې وورو پام کوه.
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دی. السلام علیکم ګرانو، د دوه نمبر ټیچرانو، درې نمبر سرکاري اسپتال ډاکټرانو، په مابین کې راګیرو بچان لسکله اوازار او تاسو له اسپتال فرار اوریدونکو، دا دی راورسید یو بل دوه نمبر راپورچی د خپل کور باورچی د دروغو جارچی یاره خو چی 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 ګورګین جمال عرف میرچکی پدی هلیو چې ما شومان به مل سکول فرار شوی نوی، تر بران به مو پکلی کی بیزار شوی نوی، تاسو بل امیر منو او میرمنی بل تاسو اوازار شوی نوی، یاره کسر ټول د بی تعلیمه دی. نو بی تعلیمه براگیر کړی نه یاست، جالت به بی بری کا او بی گیر کړی نه یاست، او کی بی گیر کړی یاست نو بیا په یو غټ کډی چوری لشوی نه یاست. نو ګران او اوریدونکو په پټو سترګو لیدونکو، مونږ ولی بی گیر او بی بری کیو؟ د دې سبب هم غیر حاضری ده. اسپتالونه خو په گلی گلی کی دی خو خ ډاکټر غیر حاضر، روډونه جوړیږي نوی نوی خو په هغه کې ډامبر غیر حاضر، بلډینګونه هم جوړیږي خو خ انجینیر غیر حاضر، کوچنیان بې شماره خو خ پلار یعنی فادر غیر حاضر، په درزنو ماشومان لوی شي خو خ مور یعنی مدر غیر حاضره، دفترونه شته خو خ آفیسر غیر حاضر، ووټونه یوسی خو خ ممبر او خ منیسټر غیر حاضر، خ فلمونه او ډرامې جوړیږي خو خ اکټر او ډایرکټر غیر حاضر، اذانونه خو ډیر کیږي، د یونیورسټی کلاسونه هم روان وي خو خ ملا او خ پروفیسر غیر حاضر. او په دې غیر حاضر غیر حاضر کې یو مثال را په یاد شو چې وایي چې مشر غومبر شي اختر به مازدیګر شي. دا اصل غیر حاضر خبره کوم، په کوم ټولنه کې چې ټیچر یعنی د اسکول استاد غیر حاضر شي، د هغه ټولنې هر څه غیر حاضر شي، بخت غیر حاضر، تخت غیر حاضر، دنیا غیر حاضر، آخرت غیر حاضر. دا ولی څنګه دا وختو تکي موجوده ده د یو غیر حاضر سکول ټیچر یعنی استاد سره؟ د غیر حاضرۍ د پاره د سره خپل دلیلونه دي، ورته غوږ او سپک می شي.
استاد غیر حاضر صاحب، و استاد غیر حاضر صاحب، ستړی ماشی.
استاد غیر حاضر چاول چیز غیر حاضر ما
ورشه د سکول حاضری رجستر وګوره، زه بالکل حاضر یم.
د سکول نه خو زه اوس روانه یم، او په دغه حیرانه پریشانه یم چې حاضری خو دې هلته په سکول کې لګېدلې ده، او ته دلته د ټرکونو په اډا کې پکوړې پخوې.
الله دې زموږ لیلو د پکوړو دغه کړایي ته په دغه ګرمي کې دغه سې کښېنه ولکه زه چې ناست یم.
وی وی وی، دا سړی څه یی؟ یو خو ډیوټي نه کوې او بیا به دواوې هم کوې؟
اے تو تکو، په دې ملک نه پرسان کې چا ډیوټي کړې ده چې پاتې خوار غریب ټیچر شو؟ هغه په لکونو تنخواه چې اخلي ډاکټران، هغوی خپله سرکاري ډیوټي کړې ده. منسٹرانو وزیرانو کله ډیوټي کړې ده. صدر او وزیر اعظم کله خپلې ډیوټي ته تللی دي. یو په موږ غریبانو پهلوانان یست د ټیچر په تنخواه خبره، چې الوګان رانیسم د ټرماټر روپۍ ختمې شي، چې بوره اخلم د غوړو پیسې نه وي، چې د الکانو جامې پوره کوم نو د انجونو کپړې زړې شي. تاسو خو ښه یاست، ټیچر راته وایست، خبره یې په کور کې کور ودانه څه راته وایي؟
څه دې ته یایي؟
په ټیچر، بلکې کله کله خو را پسې غږ کې وای، اے پنچره، ماښام چې راځې زما د پاره یو پاو مټایي راوړه. په نړۍ کې خلک سکول ټیچر په سر سترګو ګرځوي. لوی لوی ججان وزیران په درناوي کې دولاسي سلام ورته کوي. دلته خبره، زما مور چې به د واده دپاره د هر چا کور ته زما رشته یوړه چې زما زوی ته لور یا خور راکوي، هغوی به اوله خبره دا کوله چې هلک څه شي کوي، څه کار کوي. زما مور به ورته ویل چې ماشاءالله ټیچر دی، لکچرر دی، پروفیسر دی. هغوی به ویل دا لاسه دي مړې. هغې به په جواب کې ورته ویل چې استاد دی، بچانو ته سبق وایي. هغوی بول بو، زما لور او یو ټیچر، بلکې اوس خدا راته وایي چې ماستر ماستر.
نه نو، دوی بیا لوڼې چا ته ورکوي؟
ظاهره ده ټیکهدار ته، اوالدار ته، رشوت خوره، تانېدار، ملاوټي دکاندار ته. زما رنګه په سایکل سپور ټیچر ته څوک لور او خور ورکوي؟
نه نو، د هغوی په سر ښکر وي.
اوهو، نن سبا په سر ښکر نه، په جیب کې ډالر ضروري وي. ډالر په خر بار که، خلک یې خیرو خان بولي، بلکې له ډېره نازه به ښاغلې محترم لا هم ورسره ملګری.
نه نو، دغه مو تعلیمي نظام به آخر څنګه ښه کېږي؟
چې په کومه ورځ تاسو زموږ ژوند را برابر کړو، ټیچر ته مو درناوی ورکړو، هغه به هر څه به ټیک شي. او که داسې نه وي، نو دنیا به مو د ټیچر له سببه خراب وي، او آخرت به مو د ملا له کبله.
وی وی وی، په ملا مو بیا څه کړي دي چې آخرت به مو را خرابوي؟
د هغه سره هم زما رنګه ذاتي شیرو ده. د حوالدار او تانهدار څو تنخواوي، د رشوت خور افسرانو څو تنخواوي، او څو د لوړ نه د الله مهرباني یعنی چای پاڼي وي. او د ملا تنخوا، ملا ته څو تنخواه ورکوي؟ 5000، شپږ زره، اووه زره. زکات خو ورکوئ نه؟ سرسایه
ویلې، هغه درې وخته روټۍ.
خبر یمه، بیچاره ته څومره روټۍ او څنګه روټۍ ورکوئ؟ د ماښام پاتې الوګان او د غرمې ساړه باتنګړ، هغه دوی بیچارهګان حیران وي چې طالبانو ته ورکي او که یې پخپله وخوري.
نه نو، اوس مو څه وکړو؟ تاسو اوس په دېرش ګرېډه ولګوو.
ولی چې رپورټران په دیرش گریډ لګېدی شي، د کسټم چوکیداران د دیرش گریډ مراعات اخیستی شي، غله او ډاکوګان د دیرش گریډ تنخواګانې وصولولی شي، نو ما او ملا څه ګناه کړی ده؟
او که دا هر څه ونه شو، نو تاسو به پخوانۍ تنخواه باندې کار کوئ او که نه؟
او که نه، کار خو به کوو. خو دا هغه رنګه لکه نن چې زما حاضري په سکول کې لګېدلې ده، او زه دائم لګیا یم په ټکه ډکې په کوړې خرڅوم. د ملا کار به په مسجد کې وي، او دی به ډبلې کمبلې په موټر سایکل سپور دلته هلته چکرې لګوي. پلرونه او مندې به یې په کور کې په دغه غلط فهمي کې وي چې د زوی نه به یې نیلسن منډیلا جوړېږي، خو د هغه نه به جوړ شي بډنګ کریلا. په اسکولانو کې به متړلې وي د ملک صاحب او خان غواګانې او بوزه. او نه چېړ ټیچرانو، جا چېړ وزیرانو، بولو ودا ساډه تنخانو.
نو ملگر وائی، بات تو ٹھیک ہے، پر بات ہے رسوائی کی، او دا ملک نا پرسان دے کہ دی رشتیا ہوئے، نو بیا بات ہے لڑائی کی. غریب آدمی دال کھائے، مار کھائے، شنے ترخے چائے پیے، پر بات نہ کرے ملائی. چلو نو درزی چی ورسو سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑے شن تا، او خبرو کو پڑھائی کی. چیرته چې دا وخت د انګلیش سکول یو میم ناسته ده. د دې نه پوښتنه وکړي د پرایویټ سکولونو او ټیچرانو په هکله.
می دمی و می دمی زالیمی ده سکول فیس دیده لزرا و سبق دوشته نه؟
اکسکیوز می مون فیس ده سبق نه الو مون فیس اخلوس تا ده زوی نه ده فیرنگی جوره ولو او اغا ماشالله اغا ده جور شو ده جامو پزه پتلون او مفلر شو ویختانی سیزر شو ده بابا جان او مورکه پزه فادر او مادر شو شوکین ده دایلر شو خوراک چیپس او برگر شو او نوم جانان نجیمی کارتر شو شتی وڑو که او غتی کالر شو طول ببر ببر شو نور چو غواری زالیما
و یه خانه خراب و داستاز و تعلیم نگه کاروبار هر روز فیس پورته کوه
اکسکیوز می مایند یور لنگویج سارایی چی فیس نلره نو سبق ولی وای پا زوی باندی دا ملکی نا پرسانده که پیسه نلره پیسه نا ارزی که پیسه نلره علاج نشتا که روپه نوی اناج نشتا مزاج نشتا که غریبه رواج نشتا که جیب خالی ده تخت نشتا تاج نشتا هو پام کوا سرکاری تیچرا ویمله رشد مخی کنی در علالتا بیا باوای چی چطا می پرسی دلی دا مساج نشتا ویمله رشا پام کوا چی بیا داسی خبری اونه کی پام کوا موسیقی